محمد الیاس امین ل سیویدنا په سیویدن کې اوسېږي. ایمیل استولې د ډاکټر سره پوښتنه کوي، وایي چې زما کورنۍ ډاکټر ته هر کال د انفلوئنزا د واکسین توصیه کوي، خو سره لدی چې وایي زه ډیر احتیاط کوم او په خپل وخت باندې هغه چې ډاکټر څنګه راته وایي واکسین هم کوم هر کال، خو سر دغې نه وایي زه هر کله زکام کیږم او ډیر په اسانه چې ژمی شي بس ټوخیږم او پرنجیږم. وایي باور وکړئ دومره زه په دې واکسین باندې نه باور شوم چې وړم کال مې اس واکسینونو کړو. عجبه دا ده چې هغه کال باندې چې ما واکسینونو کړو بیا نسبتا ښه وم، خو وایي کله چې ډاکټر ته لاړم ډاکټر راته ویلي چې نه دا مسله نه ده، خو وایي زه یو رقم ته په شک کې یم. او حتی زما نور دوستان دي، ډېر اوږد ایمیل یې لیکلی، وایي زما نور دوستان دي چې هغوی دي په نورو اروپایي هیوادونو کې اوسېږي، هغوی سره مې هم خبرې کړي دي. تقریبا ټول همدا خبره کوي چې سره د دې نه چې واکسین کوي بیا هم دوی دي په زکام باندې اخته کېږي او ډېرې سختې ورځې تېروي. نو د پوښتنه کړې ده چې ډاکټر صاحب نوې ماته معلومات وغواړي چې دغه واکسینونه چې په دژمي کې کېږي ممکنه ده په افغانستان کې هم ځینې خلک داسې واکسین نه ګټه واخلي. نو وایي چې د دې واکسین د موثریت په کومه اندازه ده او دا څه ډول یو واکسین دی؟ وایي
جانی دې محترم محمد الیاس امین ته زوایم چې کوم واکسین چې د ژمي د والګي د پاره ده هغه تش د انفلوئنزا ناروغۍ د پاره ده. یعنې دا چې یو رقم ګریپ وایي یا انفلوئنزا خپل دا تعریف شوې ناروغي ده. یعنې په ژمي کې سړی رقم رقم ناروغي نیولی شي چې هغې کې وایي د پوزې بهیدل دي، ریزش ورته وایي، ټوخی دی، تبه پیدا کول دي. دغه ناروغۍ چې شوې دغه به انفلوئنزا نه شوې. انفلوئنزا خاص یو ځانته یو ویروسي ناروغي ده چې هغه یعنی سړی ویلی شي په کال کې 15 لکه انسانان په ټولې نړۍ کې د هغې په وجه باندې مري. هغه په رښتیا یو خطرناک ناروغي ده. نو د هغه ویروس معلوم دی چې د ای کورنۍ نه دی، ایچ یو ان یو کورنۍ نه، هغه یو ویروس دی. نو هغه ویروس په رښتیا وژونکی ویروس دی په سل په سلو کې نه، بلکې 80 په سلو کې انسانان ډېر زر ښه کېږي، 60 په سلو کې پاتې کېږي چې هغوی بیا لږ څه کمپلیکیشن یا اختلالات ورته پیدا کېږي. نو دا ویروس په مقابل کې دغه واکسین موجود دی. اوس نو دی ورور ته بویم چې تاسو وایئ چې هر کال ماته بیا هم دا تکلیف پیدا کېږي. ګرانه وروره زه به تاسو ته داسې ووایم چې واکسین څلور هفتې یا یو میاشت وخت لري چې هغه خپل وجود مقاومت پیدا شي، یعنی د ویروس مقابل کې. نه دغه واکسین څلور هفتې کار ته ضرورت لري. که تاسو د مثال په توګه نن واکسین کړی وي، درې څلور ورځې وروسته 15 یا 16 یا 10 ورځې وروسته تاسو بیا په والګې اخته شي، نو دا د دې واکسین ګناه نه ده. واکسین ته باید یو میاشت وخت ورکړ شي. بل دا چې زه خبر نه یم چې تاسو کله واکسین کوئ، آیا د ژمي په سر کې او که په مني کې؟ د واکسین توصیه په عام ډول باندې را ده چې سپتمبر میاشت کې باید وشي. یو میاشت واکسین وخت دی چې وجود ته مقاومت ورکړي، چې د اکتوبر نه وروسته. که تاسو بیا نوومبر کې دسمبر کې په والګي باندې اخته کېږي، دا باید معلوم شي چې دا په رښتیا انفلوئنزا ده او که اسې ټوخی ده. نو خبره اوس په لنډه کړم. هر ټوخی، هر ریزش، هر پرنجی انفلوئنزا نه شو، دا یو ښه کېدونکی شی ده او انفلوئنزا یو وژونکې ناروغي ده. نو د دې مخنیوي لپاره ده. او په دې وجه باندې زه نه پوهیږم چې دا به ګمان کوم چې ستاسو هر کال انفلوئنزا وي، دا به عادي ریزش به وي.
نو هیله من یم چې دوی دا معلومات ترلاسه کړي وي او دې نه وروسته یې په یاد وي چې د سپتمبر میاشت د واکسین لپاره، د انفلوئنزا د واکسین لپاره ښه وخت دی. او د هغې نه ناوخته به کېدای شي چانس برابر شي چې څوک په ناروغۍ باندې اخته شي.
او په جرمنی کې محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. علي عبدالقادر پښتون یم.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب کوم ځای نه خبرې کوئ؟
او د پاریا باندې سره یې زم سره ځای نه خو دې
مهرباني
پښتون. او دا ډاکټر صاحب پښتون دا چې دا شنه بغل یا زکام چې تاسو یو ویروس بولی او یو واقعي موالګ دغه هم ساري ناروغي ده کنه د یو بل انتقالي ریکه یا او یا چې ماشوم د مور په نسی چې مور پزنشنه بغل یا زکام یا د والګي نیولې چې ماشوم د مور په نسی او ماشوم تم د مور په نسی ځان لوي چې نن لري دغه پښتنه. السلام علیکم.
ها کور دی ودان د فاریابې ټلیفون کړو پښتون سیب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو. ډاکټر سیب ملک زه تاسو د دې پښتنه واورې ده.
وروره محترم پښتون صاحب، اول به وایم چې تاسو دوه لغات استعمال کړئ، یو سینه بغل یو زکام. سینه بغل ځانته یو خاصه ناروغي ده چې هغه ته په لاتین ژبه کې نیمونیا ورته وایي. هغه نو یو سړی ویلی چې هم یو وژونکې ناروغي ده. او زکام چې موږ ته وایي، دا زکام خو په افغانستان کې پوزې بهېدلو ته هم وایي او لږ څه پرنجي مرنجي او ټوخي ته هم وایي. نو دا مختلف شیان دي یو بل سره. که چېرته ستاسو مطلب سینه بغل هغه ناروغي چې سړی زیاتره وخته بلري او ډېر سخت ټوخی کوي او هغه ورځ په ورځ د انسان وضع خرابي او آخر حتی د انسان په مړینې تمامېږي، دا رښتیا ډېر خطرناکه ناروغي ده. او د ماشوم چې د مور په نس کې وي، د مور علاج به پکار دی. راو داسې سرسري ناروغي ده چې یو مور ده، هغه پرنجېږي او پوزه یې بهېږي او لږ سرسري غوندې ټوخی کوي. دغه تکلیف بیا مور ته هم دومره ډېر پازابونکی نه دی او ماشوم چې په نس کې دی هغه ته هم نه دی. نو دغه حالت دپاره بیا نو کومه خاصه درملنه په کار نه ده، هغې دپاره یوازې لږ احتیاط پکار دی. اول دا دی چې دغه مور چې په دې ناروغۍ اخته ده، دې نه نورو میندو ته، نورو خویندو ته، د کورنۍ غړو ته تیر نه شي. یو دا مهم شی، یعنې ډېر نږدې تماس پکار نه دی، د دې باید د خولې لارې نورو ته لارې نه شي. دا چې پرنجۍ کوي، دې نه باید نور کسان لرې اوسي، نور ماشومان ور نه لرې اوسي.
ډاکټر صاحب، یو خبره ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم. دا ډاکټر صاحبان یو مسله وی چې یو خدا عادیست تاسو خبره سرسری ریزش یا د کامن کولد چې ورته وی دا شی دی، وی چې دې د پاره کده چا د بدن مقاومت خوي او مثلا لږ زرا چکل ریزش خونته کی ځان ته پاملرنه وکړي، دوه درې ورځو کې خشي. نو ما غوښتل په دې باندې تاسو خبرې وکړي چې که چیرته داسې د ستاسو خبره چې عادي ریزش نه وي او څه بله مسله یې چې هغه بیا تاوان کوي، نو د هغې نښې څنګه دي، څنګه یو څوک پوه شي او په هغه مواردو کې څه په کار دي چې ویښي. په دې باندې تاسو فکر کوئ، لږ وروسته به راته ځواب راکړئ. یو اورېدونکی انتظار وباسي، زه به د هغه ټلیفون ته ځواب ورکړم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ لطفا.
ما
ته وایي چې د ټوخي نه وروسته ماشومان بیا کانګې کوي که
نه؟
کانګې نه کوي، وایي بیا خوای نه ګرځي. یو بل اوریدونکی هم دی، ډاکټر صاحب به بده دي پوښتنه ته ځواب وکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ لطفا. مهرباني
وکړه. بیا د سپیراسون په نام سره په ګډه وسه زور کالو نه باڅ چې دا غسیلاته.
ها ډاکټر سیمه لږ زه پوښ وی وی چې ماشومان مې وشي تر سلور کلنۍ پورې، ماشومان هر کله زکام وی او ټوخیږي او بیروسته پسته سلور کلنۍ نه وي خشي، د دې وجه څه ده وی؟
ها په دې سوال باندې خو پوښ وم.
ها مهرباني وکړه کور دی ودان رادیو سره کینه ډاکټر سیمه درته جواب درکې.
لومړی پښتنه بعد دی ورور
پښتون سي
ټوخلی برخه کې پښتنه وکړه، دا به لږ څه اسانه یا وزر
کې. ها او زه خو وایم چې د دې نه مخکې لا د پښتون صاحب د پښتنې یو ډیره مهمه برخه زما په نظر پاتې شوه. دا پښتنه وکړه وای چې د ریزش او زکام او دا ټول ډولونه هم د ساري دي چې یو کس نه بل کس نیسی کسنګ چل دی.
دا ولې شم چې د اغه ناروغي چې وایروسي ناروغي دي یا بکتریایي ناروغي دي یا چې میکروب او افغانستان ته مونږ ډول ورنډي، دا ټولې تیزونکې ناروغي دي. په دې وجه باندې د چا چې فزند پوزه بهيږي، اغه چې ډیر پرنجيږي، ټوخی کوي، دا ناروغي تیزونکې ناروغي دي. نو په دې وجه باندې که زه تاسو وایم چې اغه څوک د ماسک ونی سي او خلې ته د پټې ونی سي، نو دا په افغانستان کې اضافي شي څوک کوټ کې ماسک نه لري. نو کوي چې د سمال سره پوزه ته ونی سي یا دا چې سرکته ونی سي، ایا دا چې خپل لستونی کې سړی توخیو کې پرنجو کې نسبتي ته تازه هوا کې وکي. خبره دا ده چې هر ځل چې توخ کې بزرګونو زرګونو وایروسونه بادیږي، اته کې میکروب بادیږي په هوا کې، اته کې دي چې په وچه هوا کې هغه په ساتو کې لکه ګرد غونې ګرځي ار بل څوک چې بل ماشومې کې غټ سړی کا امیدوار خزي ساتي راکاږي، تاسو چې راکې ماغه کوټینه وایروسونه او بکټریا دا د پوزې د لارې سږي ته زی هغه هم پرېنیولی شي او یعنی دا پښتنه به ویم چې دا تېرېدونکې ناروغي ده، دا د مخنیوی په کار
ده. ښه ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې دا تاسو دا خبره وکړه، زه غواړم ځکه چې دا ماته ډېره مهمه ښکاري، لږ ذره به ورباندې دوه خبرې نورې وکړو چې اوریدونکو ته نورم واضح شي. دغه د ټوخي دپاره زکام کې لکه څنګه چې تاسو ویلې، نو ډاکټران داسې وایي چې وایي کله چې څوک زکام کیږي نو تاسو چې ټوخیږي دا لاس مستقیم خولې ته مه نیسئ، ځکه دا لاس بیا دغه د ویروسونو نه ډکیږي او ورخواته ځي. د ټولو نه وایي ښه خبره دا ده چې کله ټوخیږي لکه تاسو چې ویلې، دا نستونی باندې یعنی دغه د بازو او د سنگل منځ کې دغه ځای چې دی دا پوزې ته رانږدې شي او همدې ځای کې سړی وټوخیږي، وایي دا ډېر زیات ښه دی نسبت دې ته چې سړی راسن لاس پوزیته ونیسی یا دا چې یې سمدسې آزاد پرنجیږي یا ټوخیږي. دې کې تاسو کومه تبصره لرئ ډاکټر صاحب؟
بحتی کې نه تکراری خبرې په کار نه دي. صحیح ده، کوم شی چې زه وایم هغه دا دی چې د تېرېدونکو ناروغیو کې د لاس نظافت ډېر مهم دی. سړی هغه څوک چې ټوخیږي او هم پرنجیږي، وخت نا وخت هغه باید خپل لاسونه وینځي په صابون باندې وینځي. صابون چې دی تنزیت لري، تنزیت چې دی ویروسونه ډېر ښه وژلی شي، نو د لاس نظافت هم په کې مراعتول په کار دي.
خو دا د لاس وینځلو کې یوه مسله ده ډاکټر صاحب، چې اکثر کسان چې لاس وینځي دومره زر لاس وینځي چې مازې هغه اوبه پرې واچوي او بس خلاص.
نو لګونه صابون هم پکار ده. څنګه مې چا کا صابون یو ماده لري ته تینځیت په نام دا انټي وایروس اغیز لري، نو وایروسونه پرې مړ کیږي.
ها نو کوم ودان ډاکټر صاحب، دا یو خبره ځکه ډیره تکرارو چې زم خا ده چې خې خبرې بیا بیا ویل شي چې اوریدونکو هغه په یاد کې وساتي. ها دا نورې پوښتنه وي د اوریدونکو ټلیفون وکړو چې ما شومان مې دي تر څلور کلنې عمر پورې ټوخیږي او بیا وروسته صحت خې دي وجه وي سده
دین مخ کې هغه اوریدونکو ویل چې ما ماشومان ډېر سخت ټوخیږي او سری سری کیږي.
ها ها سری سری کیږي.
ګوره ورا یو رقم ناروغي ته چې هغه ته پښتو کې مونږ شنه ټوخله وایي، تور ټوخله ورته وایي، یا ټوخلي هم ورته وایي، فارسی کې ورته سیاسر ورته وایي. دغه یو رقم ناروغي ده چې ماشومان ته کله پیدا شي دا یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه ته په لاتین ژبه کې پیتوزیس وایي، جرمنیان کوچوس نورته وایي. نو دغه ناروغي چې بیا د یو عادی کورنۍ نه به د ډاکټر نه کې هغه ته به پرشته ډاکټر په کار ده، معاینه په کار ده. د دې د ناروغي یو نه خطا ده چې ماشومان دومره ډېر ټوخیږي چې د ټوخي په اخر کې تش په کانګه باندې د غوي به ټوخی ودرېږي. یعنی ټوخیږي ټوخیږي د اخر یو رقم کانګه پرې کوي. کچته دا یو ځل ډېر وخت کېږي چې دا شي چې یو ماشوم چې هر ځل دا رقم ټوخیږي او اخر وروسته کانګه کوي، بیا نیم ساعت وروسته ټوخیږي بیا کانګه کوي، نو دې وخت کې بیا نو دا ماشوم باید من ډاکټر ته ورسول شي. د دې ته بیا انټي بیوټیک پکار دی چې بیا دا رښتیا یو طبي مپسته ځانته نه مغښ نه ټوخله ناروغي پېټوزیس ناروغي ده.
او چې د دې لپاره خو واکسین هم شته، د یعنی په مفته توګه باندې افغانستان کې د دې واکسین کیږي. که په وخت باندې واکسین شي نو بیا ماشومان چې واکسین کیږي هغه خو به د دې خطر نه بچي.
دا ډیره مهمه خبره ده، ماشومان ته واکسین هم په اروپا کې او افغانستان کې وي، او کله کله لبه د مرغ سره د واکسین هم کله کله د شپې پیدا کیږي. نو زه په دې وجه باندې بیانو دلته اروپا کې مونږ ته ډاکټران ته د روبرت کوخ انسټیټیوټ څخه توصیه کیږي چې تا دې ټیکې ته تاسو نظر وکړئ. کله کله کېدای شي چې بیا هم شنه ټوخله پیتوزیس ناروغي وي.
یعنی سره د واکسین نه هم وي خو بیا به نو هدا قله آسانه تیریږي.
یعنی تشخیص دا په نظر کې ونیسئ چې هم شته. ښه
دا بل اوریدونکي اوس ما خیال دی نومې حبیب و چې
د ننګرهار نه.
اها
متهم حبیب ورور د ننګرهار نه، تا اول څلور کلنې پورې زموږ ماشومان دا ستا خبره صحیح ده. ماشومان چې دی په ورکوټي عمر کې پرشته ډېر حساس وي، نو تا د ننګرهار خبره وکړه نه پوهیم چې د ننګرهار کې اوس وړکتونه نه وي او که نه وي. خو څلور کلن ماشوم افغانستان کې نور ماشومان سره لوبې کوي که وړکتون وي که نه وي. دلته په اروپا کې په جرمني کې داسې چې پرشته د درې کلنۍ نه وروسته ماشومان وړکتون ته ځي. ځینې ماشومان دي چې ماغه د وړکتون تک سره بس نو دوی د دوی پرنچه شروع شي، عین آ پورې چې د وړکتون نه خلاصېږي دوی وخت نا وخت ناروغه کېږي. علت دا ده چې وړکتون کې نور ماشومان دي هغوی چې په پرنجي و په دې زکام په والګي باندې اخته وي، ماشومان پام نه کوي. یو بل ماشوم یې خواته ولی پرنج او داسې وکړي د هغه په پوز او خولې ته د ټول ویروسونه یې ننوځي، نو یو بل نه ماشومانو ته دغه ویروسونه ناروغي ډېرې تېرېږي. نو په دې وجه باندې ماشومان پرې زر اخته کېږي. نو خبره دا ده چې ماشوموالۍ کې د ماشومانو د ټول انسانانو وایم د ماشومانو دفاعي سیستم کمزوری دی، نو ځکه زر پرې اخته کېږي. بیا کله چې سړی غټ شو بالغ عمر کې بیا دفاعي سیستم د انسان ښه دی، تقویه ده یا قوی ده هغه به سره دومره ډیر ناخته کی.
ډاکټر صاحب د پروګرام په دوهم نیمایي کې به په دې هم خبري وکړو چې څنګه خپل مقاومت ډیر کو او ولې ځینې کسان چې ریزي شي زرخه کیږي ځینې نه کیږي کېدې شي د غوریدون کې د پاره مخه معلومات وي. خو اوس یو غوریدون کې لرو په ټلیفون کې میرا بنی وکي ازادي رادیو د خبري وکي.
السلام علیکم اندر له غزنه چې زحمت تر کوم
میرا بنی وکي
ډیر خورا مو ډاکټر صاحب دې زول کوم سلامونه وایم.
وعلیکم سلام خراغلی
اول خور یلا تا ډیر مننه چې دا ډیر خپ ساده زبر تشریح کوي دا یې موږ د تاسو پروګرامونه اورو او تل کوي وکړيواله مېرمن چې ډیر خپ تشریح کوي او موږ د اطراف خلک ډیر خپ دې تا تشریح باندې خدای تعالی دې تا ته اجر درکې خدای تعالی دې ژوندې لره
ژوندې اوسې.
یو سوال مې له محترم ډاکټر صاحب چې دا و چې دا دې ریزو څه کم دی پاره کوم دوايي څنګه وکړي چې دا
کورم ودان ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې کوي د پروګرام په دوهم نیمایي کې په دې باندې نورې خبرې هم کوو او اوس به هم ډاکټر صاحب معلومات درکړي ژوندې اوسې چې ټلیفون دې وکړو د غزنی له اندړونه.
ګران ورور زه درته وایم چې یو ځل بیا که چېرته ستا مطلب یوازې ریزش دی چې پوزه بهیږي یو سړی پرنجېږي یو څو واره ټوخېږي او هغه دا ټول ټوخی چې زیات شي لس ورځې بهیږي دې ته پاره کومه خاصه تدابیر په کار نه ده او مخنیوی چې وایم یعنې سړی داسې وایي چې امکان نه لري ځکه امکان نه لري چې ویروسونه په اوړي کې په ژمي کې هر وخت موجود دي شته او تا ته رسیږي. دا بیا ستا د وجود مقاومت پورې چې ته خپله څومره قوي انسان یې د دغه ویروسونو مقابل کې دغه میکروبونو مقابل کې نو دا ستا د مقاومت پورې ده او مخنیوی چې وایم چې سل په سلو کې چې ته به په ټول عمر کې ستا به پوزه نه بهیږي ته به ټوخی نه کوي دغه شی موجود نه ده.
ښه ډاکټر صاحب یو دا خبره د مقاومت راغله او خبره د دې راغله چې انسان څومره قوي نو دا قوي خو به زما خیال دی دا نه ځکه موږ هر کله پروګرام کې دا تاسو خو چې زما یاد راځي څومره چې دې پروګرام ته راځي همدا وایي چې وزن کم کوي ډیر وزن ښه نه دی او اکثر د افغانستان کې ډیرو سیمو کې خلک فکر کوي چې دا قوي سړی خو همدا دی چې ډیر غټ یو دغومره خېټې نیولې یو ښه غټ غټ لاسونه پرې دا قوي دی. نو زه غواړم په دې کې هم ستاسو یو تبصره وغواړم چې دا د تاسو چې وایي چې یو څوک چې مقاومت یې ښه او کولی شي چې د ناروغۍ په مقابل کې مقابله وکړي دغه څرنګه یې کم معیارونه دي په دې باندې به د پروګرام په دوهمې نیمایي کې راته خبرې وکړي او همداشان به په دې باندې هم خبرې وکړو چې لکه دا اوریدونکي چې له غزنی نه ټلیفون وکړو چې موږ څه وکړو ډاکټر صاحب یو څه ځواب ورکړو نور تبصره به هم وربنیم وکړي او کېدې شي هغه کسانو چې دا اوس راډیو بل کړي هغوی دپاره هم دا معلومات وشي د په دوهمه نیمایي کې چې څنګه کېدی شي چې یو انسان د خپل بدن غتوان یا مقاومت ډیر کې د ژمنۍ ناروغۍ په مقابل کې. ډاکټر صاحب اکرم ملک صاحب له جرمني څخه په دې اړه باندې پوره خبري راته وکي. نو ډاکټر صاحب ستاسو د کور ودانی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به بیا هم په دې اړه باندې خبري وکړو.